سلام و وقت و بخیر خرق لاست ده دیمه هل خبرونه تا ده طالبان حکومت برانه چار وزارت وایل پاکستان سره دیپلماتیک اړیکې د سفیرانو کچې ته لوړې وي. دې وزارت د جمعې په ورځ د مخته پر خپل ایکس پاڼه ویلي دا اقدام د پاکستان د ورته پرېکړې پر بنسټ ترسره کیږي. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې د شار ظفیر له کچې د سفیر کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې دا اقدام یې کابل ته د وروستیو سفرونو او هلته له چارواکو سره د لیدنو کتنو وروسته کوي. ورته وخت کې شمېر پاکستاني رسنیو په ریژې راتلونکي کې اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر خبر هم ورکړی، خو د نوموړي د سفر د نیټې په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د امریکا دوه سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کول یو تاریخي خیانت بلل دی. جین شاین او لیزا چې د امریکا د سنا مجلس غړي دي، د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنۍ امنیت وزیرانو ته په لیک لیکلي چې د افغانانو لپاره د موقتي خوندیتوب د وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي، په ځانګړې توګه د افغانانو چې د امریکا تر څنګ ولاړ وو. دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت د خرابوالي په پام کې نیولو سره د افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتي خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقیقي ګواښ، ځورونې، تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ کوي. هند له افغانستان سره د 1000 دوزا واکسین ورسته وکړه. په دې واکسینو کې د انفلونزا او منجیت واکسینونه شامل دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت پرون وویل چې د هند حکومت افغانستان د روغتیا سیستم د ملاتړ لپاره 1000 دوزا واکسین ورسته کړی چې د سړي ناروغۍ پر وړاندې به د هیواد هڅې پیاوړې کړي. په دې مرسته کې 5500 دوزا د انفلونزا واکسین او 5500 دوزا د منجیت واکسین شامل دي. دا واکسینونه د دې خطرناکو او سړي خویو تخپریدو په مخنیوي کې مهم رول لري. د طالبان تر کنټرول لاندې د امریکا وزارت له هند څخه د دې پر وخت مرسته په خطر مننه او قدردانی کړې ده. د چارواکو په وینا د واکسینونه په ځانګړې توګه د ماشومان او زړو خلکو په څیر د زرګونو ځانګړو افغانانو ژوند وژغوري. هند تر دې وړاندې هم په زلون افغانستان ته د درملو په ځانګړې ډول واکسینونه مرسته یې کړې دي. یونیسف وایي په افغانستان کې د 12 میلیونه ماشومانو په شمول تر 22 میلیونه زیات خلک په بیړني ډول بشري مرستو کومکي خدمتونو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف پرون په یو راپور کې ویلي چې د اندېښمنونکو شمېر د افغانستان روان بشري بحران په ډاګه کوي. یونیسف وایي ورستوي کې تر 9000 په زیات ماشومانو کې شدید خوارځواکي تشخیص کړه. په هغه کې شاوخوا 10000 ماشومانو چې 95% انجونې په ځانګړي ډول درملنه ترلاسه کړه. یونیسف په افغانستان کې په 3 ولایتونو کې د 2000 ثابتو روغتي مرکزونو له لارې لمړني اسانوي او تخصصي روغتيایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه ژوان رنگونه پروگرام ته خرغلست د خبرونه کوربه ز احمد تکلیم. په خوانه یو مایندو پلارونو په ډیر هرس حسرت سره متل کاوه چې لوی کورنۍ به وړي شي او وړي کورنۍ به لوی شي. د ټولن په هانو په باور د تصور د یوې بیوزلې یا فقیر ټولنې د کورنۍ د مایندو پلارونو ده، ځکه د بیوزلو مایندو پلارونو لپاره کورنۍ د بیمه حیثیت لري. د کورنۍ کوچنی کېدل د خارج ژوند ځانګړنه ده او ځوانانو ته فرصت ورکوي چې خپل ځان او خپل راتلونکي له اقتصادي پلوه په پښو ودروي. په افغاني ټولنه کې لویه کورنۍ د یووالي او اتحاد نښه بلل کېږي. پلار د کورنۍ مشر پاتې کېږي. زمن چې د کورنیو اقتصادي ستنې دي، په ګټه پسې له کور، کلي، ښار یا هېواد وځي، خو د خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ډاډه وي. ورونه یو ځای کور ته ګټه راوړي، یو ځای خوري او د ټولنیزو ناخوالو او ناامنیو پر وړاندې هم یو ځای درېږي. په دې دود کې نجلۍ د پردي کور ګڼل کېږي، ځکه واده کوي او بل کور ته ځي. په ځینو کلیوالو سیمو او حتی کله ناکله په ښارونو کې د یوې کورنۍ دوه درې نسله په یوه کور کې اوسي، چې دا کار کله ناکله کورنۍ ستونزې رامنځته کوي. اوس د افغانستان په ډیری سیمو کې دا دود پراخېدو دی چې پلرونه خپل ځامن له واده سره سم بیلوي. دا دود که څه هم په کلیو او ښارونو کې په پراخېدو دی، خو ډېر خلک په ښه نظر نه ورته ګوري، ځکه په تیره میندې او پلرونه داسې انګیري چې زامنې به اتفاقه شوي دي، خو ټولنپوهان د دې دود پراخېدل د ټولنې د پرمختګ اساس ګڼي او وایي چې له دې سره په ټولنه کې خپلواکې او پر ځان بسیا وړې کورنۍ رامنځته کیږي. نن د همدې موضوع په اړه د خپرونې له میلمه ارواپوه او ټولنپوه شرف الدین عظیمی سره بحث کوو. تاسو هم د موضوع په اړه که کوم نظر یا پوښتنې لرئ نو د واتس اپ په دې شمیره زنګ ووهئ او له خپرونې سره وصل شئ. د واتس اپ شمیره ده 00 400 00 001. یو ځل بیا یې تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره 00 400 00 001. ورزو لمړی د خبرونه میلمته خغلی عظیمی، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مخکې لدې چې نور مطالبو ته ورشو، لمړی که تاسو راته ووایاست لطفا چې ستاسو په نظر د غټې کورنۍ اهمیت په ټولنه کې څه دی او د کوچنۍ کورنۍ اهمیت څه دی؟
لطاسم مننه زما سلامونه ونی کې لمو منی خوشاله يم ستاسو په خدمت کې. ټول هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري په افغانستان کې دي که له افغانستانه بهر دي، زما سلامونه دي ومني. ډېر خوشاله یم چې په یو ډېره اهمه او ډېره جدي مسله او موضوع مو بحث پیل کړی. که په داول کې اجازه راکړي زه ووایم چې معمولا کله چې په افغانستان کې د کورنۍ یا د ماشوم یا کله ناکله حتی لږ داسې نږدې داسې ډېر محرم مثلا د ګډ ژوند یا مثلا جنسي مسایل یا ژوند مطرح کېږي، په افغانستان کې د دودیز کلتور او فرهنګ او دودیزتوب له اړخه دا مسایل ډېر بابیزه ګڼل کېږي. یعنی انګېرنه داسې ده چې دا ډېر جدي مسایل نه دي، ډېر اهم مسایل نه دي، دا په خپل هم داسې ځي او په خپله سمیږي او په خپله جوړېږي. بالاخره یو دوه درې مشران که یو تصمیم ونیسي هماغسې سره حل و فصل کې بسم الله الله اکبر. زه فکر کوم چې د افغانستان په لویه کې په لویه کچه یعنی په سیاسي مسایلو کې په اقتصادي مسایلو کې حتی ټول هغه بحرانونه چې په افغانستان کې شته یا و یا به پاتې سي روان ژوند لکه د نشې بحران لکه سیاسی بحران یا مثلا نور جنسیتی بحرانونه یا مثلا د ښوونې او روزنې بحران چې وسله رو دغه بحرانونه ډیری له کورنیو راځي. ډیری د کورنۍ له یوه خاص دودیز کلچر او ساختار او چوکات نه پیلیږي، بیا ټولنې ته ځي، بیا سیاست ته ځي، بیا اقتصاد ته ځي، بیا په ټوله کې په ټولنه کې په حاکمو نهادونو باندې لکه مثلا لکه مذهب لکه دین لکه کلچر لکه نورو شیانو باندې چې په ټوله کې په ټولنه کې د یو بنسټ یا د نهاد په حیث په هغو اغېز کوي.
یعنی ستاسو نظر تقریبا د هغو نظرونو پر وړاندې درېږي چې فرد یا وګړی د ټولنې د دغو ټولو خصوصیاتو اساس او بنسټ ګڼي، نه کورنۍ. تاسو کورنۍ ګڼئ دا اساس؟
نه، زه په دې عقیده یم چې د ارواپوهنې له نظره په ټوله کې دا مورد فردي او ډلیز دی، یا داسې غواړم ووایم چې شخصیتي او ټولنیز ده. یعنی ټولنه هم اغېز کوي، شخصیت هم اغېز کوي. کله چې د کورنۍ بحث ته راځو، یعنی فرد یا دوه فرده دا تصمیم نیسي او بالاخره بحرانونه زېږوي یا یوه ټولنه د پرمختګ خواته لمسوي. زه په دې عقیده یم. په هر حال ستاسو پوښتنې ته به راسم. دودیز په دودیز افغانستان کې په قبایلي ټولنو کې په قبایلي ژوند کې دغه عنوان چې تاسو مطرح کړی ده د وړو او د غټو کورنیو، دې ته موږ د ټولنیزې ارواپوهنې او په خپله د کورنۍ په ارواپوهنه کې هسته‌ای او ډلیزې کورنۍ وایو، یا گسترده یا پراخه کورنۍ یا جاین فیملی چې ورته وایي. دغه یعنی که په د خبرونې په لړ کې د هستهیي مسله راتلله، یعنی زموږ مطلب دا ده چې یو خاوند، میرمن او بچی دا هستهیي کورنۍ ده. اما پراخه کورنۍ دلیزه کورنۍ یا تاسو په عنوان غټه یا لویه کورنۍ یعنی هغه کورنۍ چې هغه کې تر د کاکاګان دي مثلا نیا د نیکه د د هغوی اولادونه دي او نور غړي دي چې کېدای شي په دې کې کومه مجرده امه هم وي کوم مجرد تره هم وي یا کومه مجرده خاله هم پرې ورګډه سي امه هم پرې ورګډه سي یعنی یورګان اندراین دي دا په کې راټولېږي او بالاخره یو کورنۍ ترې جوړېږي د یونیفا د راپور له مخې چې په 2020 کال کې نشر کړی د سویل کېږي چې په ښاري سیمو کې شپېته سلنه کورنۍ هسته یې دي یعنی خاوند مېرمن او بچي یعنی دا په 2000 دا په 1950 او 1960 کې دا شمېره تقریبا 1.5 سلنه وه
یعنی نړۍ کې په افغانستان سیدا پښولم اوس
دا د نړۍ دا اوس دا د هغه داستان د افغانستان داستان ده اما په هغه خاني شمېره چې درته وایم د 1950 نه پر دې خوا ټولنه ډیره تقریبا 70 سلنه هغه څه ده خاري څه ده
بیا هم تاسو نړۍ کې افغانستان نه
ښایي افغانستان کې 70 سلنه هغه څه ودي چې دغه تروانی دي
نو مقصد مې دا دی چې دغه ارقام تاسو ورکوي دا د افغانستان ارقام دي نړۍ نه دي د یو ان اف پی ای
بله دا د یو ان اف پی ای د افغانستان شمیره ده او هغه څه وو مې له څه شپته یا وې اصلنه خلک خارونو ته کوچېدل دي دا به نړیوال هغه ده یعنی متمدن نوی سړنی دي خو بیا دا مې له څه نه یا اصلنه کورنۍ د څه ویلې سماته یو ته یو څرنه مې وخت لوسل جاپان پاره انسالت ولس سلنه کورنۍ دلیزې پاتې دي باقي ټول استي سوي دي یا حتی دغه ودونه له دودیز حالت نه وتل دي مثلا ولس تر شلو سلنه کورنۍ مور او پلار دي بچی ته لور خوخي جلی خوخي پیسې لا باقي خپل ودونه کې خپل سر سمېږي
ازني صاحب دا څنګه چې موږ په دې پروګرام کې غږیږو په وړې کورنۍ او لوی کورنۍ بولو یعنی تاسو وایي چې وړې کورنۍ د خاري ژوند یو ځانګړنه ده او لوی کورنۍ تقریبا د کلیوال ژوند همداسي
bale pratal shaka aw padagh tsanki ze ghor me bal mawrid malawa kama te di arwa pohane la nazara di salamati la nazara di arwai rokhtia la nazara de gad jwan de khushali aw rizayat la nazara de gad jwan ke de lezat aw de khwan la nazara hasti korani mamulan salim korani bariali korani aw muafaqa korani di nazar dalizu korani ta hatta ma ya waqt ya tsarina lustawa ته په ډلیزو کورنۍ کې دغه د شیزوفرنیا ناروغي ډېری یعنی هغه سایکوز یا جنون چې موږ ورته وایو هغه څه تداوی اته نه لري هغه څه په اروپونه کې موږ غوته اروایي سرطان وایو په اصطلاح یعنی تداوی نه لري درمل نه لري یعنی دا لدی درپای لو بیا تر هغه ټولو ربړو چې نن سبا موږ تاسو په خپل کورنۍ کې وینو دا یو مورد تاسو ویلې ته اهمیت په څه کې ده پا احمد په دې کې د په پراخه کورنۍ کې په ډلیزو کورنۍ کې ملاتړ زیاتی خو د شخړو او ننګونو تربګنیو احتمال هم په مغه اندازه وچت یعنی یو زوی ډیر راحت کوي چې په ډلیزو کورنۍ کې واده وکي او بيغمه کې ځان ځواب ما ته به ډوډۍ راکړي کله ته به مې ډوډۍ راکړي بچو ته به مې ډوډۍ راکړي څوک به راکړي فشار ور به راکړي منځوي ور به راکړي پلار به راکړي ځکه به راځي کورنۍ بزنس تجارت به بل اخره به یو کار کیږي بس مسولیت نه یې اسې ژوند رواني
په کورنۍ کورنۍ کې یعنی د مسولیت حس ځوانانو ته مخصوصا ځوانانو ته ځوانان نه احساسوي کله چې کور غاډوي
bale کمیږي
bale میره باندې
او هغه یو مشهور مطلب کنه وای یو ګټي سره سټی کنه
بالکل ودا
یو بیګټي بس نور به سټی سره او په خو کې سره لګې چې د ملاتړ سره یعنی هغه ځوانان دي اغه ځوانان ته خوشاله دي په دې کورنۍ کې اما د شخړو د کارونو ویش د نګندو د جګړو او ناندریو او د خواخي او د نګندو ترمنځ د اخر ذاتی سکونځو ته ټولنه کې کورنۍ کې هغه هم د حقوق هم احتمال ډیر وچت
یو بل موضوع هم چې غوړم پم دی کې اوس تاسو بحث کوي ورته یادونه بیا وکي اوس غوړی کې ورسته غوړی یادونه وکي چې په قبایلی ټولنه کې چې نا امنی کله نا کله ډیره زیاته د دښمنۍ او تربګنۍ لکه چې تاسو یادونه وکړه شته بیا د دغو لویو کورنیو غیر هستوی کورنیو ستاسو په وینا د دوی باندې ډیر ټینګار کیږي او اهمیت زیاتیږي؟
خبره دا ده چې موږ په قبایلی ژوند کې په دودیز ژوند کې دښمنۍ پالو، جنگونه پالو، مرګونه کوو، قتلونه کوو، او د دغه دښمنۍ او د دغه تربګنیو په خاطر امنیت احساس کو یا امنیت ولرو، بیا غواړو چې هغه ووسی، ګډ ووسو، یعنی سره راټول ووسو، ځکه چې بریت کېده یا تعرض کېده یا حمله کېدله یا د حملې ذهنیت ایجادېده، نو مقابل لوری به دا حس کوي چې موږ ډله یو، غټه کورنۍ یو، یا غټ خاندان یو، ډېر میړونه لرو، ډېر د جنگ لپاره ځوانان لرو، او موږ کولای شو چې جنگ وکړو، جګړه وکړو، له ځمکې دفاع وکړو، له فیوډالي ژوند نه دفاع وکړو، له هغه ځینو ناموسي مسایلو نه دفاع وکړو. په دا یو ډېر زوړ او هغه فرسوده ذهنیت ده په زموږ او ستاسو په ټولنه کې. اوس ژوند اوس په مدرنه دنیا کې دولت سرویس ورکوي، پولیس امنیت ساتي، عدالت رامنځته کېږي، محکمه فیصله کوي چې څوک څنګه وساتي،
او په ښارونو کې دا تربګنۍ هم نشته. د تربګنیو عوامل هم له منځه ځي، علتونه یې
پرته له شکه یعنی په مدرنه ژوند کې نور تدابیر، مثلا قانون، عدالت، کمره، ټکنالوژي، حقوق، بشری و مسائل، دا مسائل ټول هغه کوي عملا پلی کېږي، او چاته اجازه رسته چې په چا باندې حمله وکړي یا څوک له خپل تیغه تیر کړي. او خو یو مورد ده، یعنی په ټوله کې کومې څېړنې شوي دي، د رواني فشار له نظره، یعنی هغه چې تاسو یادوئ، هغه ناامني چې دوی احساسوي په کلو بانډو کې، د رواني فشار له نظره وړې کورنۍ یا هستۍ کورنۍ معمولا آرامه وي.
بله،
حتی زه د خپلې تجربې په اساس تاسو ته ووایم، له خپلو کورنیو مثلا هره اونۍ تقریبا 30-50 کورنۍ سره جلسې اخلم، مشاورې ورسره اخلم، غږېږم ورسره، یو ساعت 30-50 جلسې ورسره نیسم. په ډېری هغو کورنیو کې زمنې بیل دي او کورنۍ هستوي سوي دي، د مور و پلار قدر نظر هغو ډلیزو کورنیو ته ډېر ده.
بله،
که د قدر مسله وي، که د عزت مسله وي، که د آرامش مسله وي. اما مور و پلار چې معمولا موږ د غاول نسل خبره کوو، یعنی د 50 کلن، 60 کلن، 70 کلن، حتی 80 کلن پلرو یا میندو ذهنیت په دې ده چې که اولادونه جمع وي، انګیندې جمع وي، کنټرول به وي، قدرت به وي، او د خلکو خبرې، د قوم و د قبیلې خبرې به نه وي. یعنی اوس په مدرنه، نیمه مدرنه ټولنه کې دا خبره هم ډېره مطرح نه ده چې موږ باندې به دښمن تیری کوي. دا خبره مهمه ده چې خلک به څه وایي.
استاد په هغه باندې خبرې کوو، په دې مسله مخصوصا د کورنیو د میندو د پلرونو د اندېښنو په باب وړاندې په خبرونه کې به هم زه غواړم چې ستاسو نظر واخلم. یو اوریدونکو ته هم ورزو ګورو چې دوی څه وایي او تاسو نه څه پوښتنې لري. په نورو مسایلو به بیا د دوی د پوښتنو په اساس یا موږ تاسو په خپله بحث وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، د ژوند رنګونه پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر ووایاست.
کامران مشالم د لنګرال ولایت خوګړنو ولسوالۍ څخه تکل سپتا ستا و ځینې سپتا سلامونه.
وعلیکم سلام مشال سپ، خیر راغلی، میره بني.
زه به یو نظر وایم او بیا به پوښتنه وکم. نظر می داده چې زما خپل اته ورونه او دوه خورګانې دي، نو زموږ مورجان چې موږ تکل وایي، مې زه خپل ټول هغه د بچو هغه ته زما بامدا غي هغه وایي چې زه ورته دا وړاندیز کوم چې کم بچی راوړي. یعنی د تاسو چې زری خبره وکړلې مخکې، لوی کورنۍ عظیمی صاحب خبره وکړله، بالکل تم غسه ده کوي، کملا تر زیات وي، نو بیرته په کورنۍ کې ستونزې هم وي. نو زما په فکر باندې کوچنۍ کورنۍ بخي، او زه خپله مثلا یو ځویل رم په مونږه متوسطه اقتصادي نگاهه متوسطه کورنۍ یو.
دلې
نو د اقتصادي نگاهه زه خپله مثلا د 5000 روپو نه کته ماش لرم، خو یو ځویل رم څلور کلو کې زه اوس ویل رمه ډیره خپاله نه کولای شم. کچا اندې موږ اقتصاد دومره خنه دي، خو اریتا سباورو کې دنیا هر چیز هغه ته ماده کولای شم، هر رقم موټر، هر رقم خواړه. دا اوس ما په کور کې مثلا په دې غریبۍ کې 15 رقم خواړه هغه ته ما ماده کړی. دا وجه دا ده چې زموږ کورنۍ کوچنۍ ده. اعظمي صاحب څخه ما پوښتنه مشخص انداده چې زه اراده لرم دوا، یا مثلا لکه ډېر اراده زما دوه بچو ته ده، یا دوا که مثلا دوه نه زیات شي دا خو به کوم ستونزه نه لري.
مننه. بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو. فکر کوم چې له دې اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. نور اوریدونکو ته به وروسته ورشو. یو بل اوریدونکو هم لرو د اوس را سره په تماس کې دی. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي راډیو.
ډېر مننه کوم تکل صاحب. سلامونه تاسو ته، میلمنو ته، نبی الله زابلای د زابل لرغنداب خبرې کوم.
وعلیکم سلام زابلای صاحب، په خیر راغلی خبرونه ته. خبرونه ته د موضوع خو در معلومه ده
د چنن راځي کې لږ څه مشکلات دي. د دری خبرونه موضوع می تعقیب ته خو تاسو مهرباني وکړي هر وخت.
زابلای صاحب زبر تاسو ته وایم چې په دې باندې خپل نظر او وایاس چې په کورنۍ باندې خبرې کوو، په دې باندې خبرې کوو چې وړه کورنۍ څه ډول وي، کومې ستونزې او مشکلات لري، لوی کورنۍ کومې ستونزې او مشکلات لري. ښارونو کې اکثرا وړې کورنۍ اوسي او په کلیو کې لوی کورنۍ اوسيږي. په دې باندې تاسو که پوښتنه لري یا نظر لري مهرباني وکړي.
ډېر مننه کوم. دا موضوع دری واټساپ چینل ته پورته شوی و. هیله ده تاسو یې همیشه پورته کوي. دا چې کچیرته موږ تاسو وګورو په افغانستان کې وړې کورنۍ، غټې کورنۍ، متوسطې کورنۍ شتون لري، خو د کلي خلک نسبت ښار ته په کتو تر ډېره وخته یعنی شریکی ژوند کوي، خو په ښار کې داسې نه وي. کله چې هم لسته په کورنۍ کې ودونه سره ډیر شي، هغه کورنۍ سره بیلیږي. او زه فکر کوم که تر یو حده پورې هغه کورنۍ که چیرته ښه په ژبه سره پوه یا د چا خبره ده، که چیرته هلته مشر یعنی داسې ښه برلاسی واوسي، فکر نه کوم چې دغه ویش دې ښه خبره واوسي. ځکه چې په ګډه کورنۍ کې د کورنۍ ټول غړي چې ښه په شریکه ژوند سره کوي، په هغه کې برکت هم وي. که چیرې ته هلته بې انتفاقي، هلته اتفاق او اتحاد نه وي، نو بهتره به دا وي چې هغه غټه کورنۍ په وړه وویشل شي. خو په کلي او بانډو کې تر ډېره وخته هغه د کورنۍ غړي یو ځای ژوند کوي، او په دې کې ډېر څه د اتفاق او اتحاد ژوند را
مینځته کیږي. زمونږ له خبرونې له میلمه استاد شرف الدین عظیمی نه څه پوښتنه لري؟
ډېره مننه کوم. عظیمی صاحب نه مې پوښتنه همدا ده، هغه کورنۍ چې یو ځای ژوند کوي، یعنی د افغانستان کې څومره د نورو هیوادو په پرتله دغه اتفاق او اتحاد یعنی مثبت اړخونه یې کوم دي، منفي یې کوم دي؟ آیا د نورو هیوادو ته په کتو په افغانستان کې کورنۍ تر ډېره حده ښه د اتفاق او اتحاد ژوند کوي که افغانستان په دې برخه کې منفي شګنې لري؟ ډېره مننه.
تاسو نه ډېره مننه زابلای صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی.
محترم احمد تکل صاحب سلام تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
الله دې خوشاله کړي. تاسو همیشه نه اوریدونکو عبدالحدا تعالی د هلمند ولایت څخه یو سلام تاسو مرمه ته وایم. محترم تکل صاحب دغه
وعلیکم السلام
ګډ کور کې چې مثال د خبرې ژوند کېږي، خبره ده چې د تکل صاحب محترم دلته په هلمند ولایت کې چې موږ کتلې دي، اکثره کسان اوس په ګډ کور کې داسې خاص ژوند نه کوي. یعنی کورنۍ مثال د خبرې غټه وي، در سره جلا شوي دي. تکل صاحب محترمه، وجه یې دغه ده چې مثال هغه ګډ وروڼه اوس مور او پلار خو چې دي. تکل صاحب محترمه، تاسو ته بهتره معلومات شته د چا په شان چې د کور برکت وي. نو کله چې مور او پلار د کور څخه وتلي، اکثره وروڼه ګډ ژوند نه کوي، دا جلا جلا تنها تنها دي. تکل صاحب محترمه، وجه یې دغه ده چې مثال د خبرې هغه ورونه یو کار کوي، مثال د خبرې کار نه کوي. بره وایي چې مثال ستا کور زه نه سندله ساتلی، مثال ته زه کار کوم، په کار کې په پټیو کې کار کوم، ته ګرد ورځ کار نه کوي. نو واجه والا یې دغه د اکثره کورنۍ چې دي د پهلمند ولایت سره جلا دي، بېله ژوند کوي. تکل صاحب محترمه،
اتل صاحب تاسو په خپله اول خو عمر مو څومره دی که راته ووایاست لطفا؟
قربان صاحب تکل صاحب محترمه، زما عمر 25 کاله دی.
واده مو کړی؟
و الحمدلله واده می کړی دی. تکل صاحب محترمه، بچان لرم د خدای سره راضی الحمدلله.
او له کورنۍ سره یو ځای هست، له پلار او ورونو سره؟
تا تکال تام محترم از ما خپل عجیب بابا شو پاتوی دی خدای دی شو سره وکي د ټول اکبران سره
او
نور چې په کوم کې اکثر ومه شي تو دنه جلای د دوه ورونو سره غادي تکال تام محترم
ډیراله ډیر زیات مننه سوال لري له خبرونه له ملمنه
بس قربان سم خدای دې ملماته شجبون مارکستاج د ژورنالستان سره ستاسو منندوی تکال ته پښتنه نظر ملام خوشاله
کړه ډیر زیات مننه سلامات وسې نور اوریدونکو هم لرو مګر ورزو عظیمی صاحب ته چې بیا پښتنه ډیر نشي عظیمی صاحب سوالونه مو واوریدل یو ډیره برخه خو نظریات خو پښتنه هم وي خاغلی عظیمی صاحب فکر کوم زمونږ اړیکه پرې شوې ده خو په فیسبوک باندې هم کله چې مونږ دا پښتنه وړاندې کړې یو شمیر اوریدونکو جالب نظریات ورکړي دي ځینې نظریات دلته تاسو تلولم زابط خان منصور لیکلي دي کورنۍ کلوی وی او وړه هم شي خو چې دی یو بل سره کومک او متقابل احترام وي نو هیڅ کله نه خرابيږي ځکه یو د پیسو لوري برخمن وي او بل د نفر خوانه چې کار په شریکه او په مشوره شي نو تر ډیره به هغه کسان خراتلونکي ولري محمد امین نوری لیکلی دی په اوسنیو حالاتو کې د لویو کورنیو پرتله کوچنۍ کورنۍ ښې دي حسیب لوولی البته دا نمونه غالبا مستعار نمونه هم دی خو زما غسی چې دی لولم یا تاسو ته حسیب لوولی وایي کورنۍ لویه کورنۍ کې برکت دی او کورنۍ کوچنۍ کې عزت دی چې په زړونو کې احترام وي که کورنۍ لویه وي که کوچنۍ وي په دواړو کې د انسان خیر وي خو کوچنۍ کورنۍ کې مسؤلیت ژر پیژندل کیږي د نورو اوریدونکو پیغامونه به هم وړاندې ولولو خو اوس چې عظیمی صاحب سره وصل شوی یو تاسو خبرې واورئ د عظیمی صاحب د میلمنو زنه پیغام چې د اتل له هلمند نه خبرې کولې تاسو که څه هم غو نظر نه درلوده خو د نورو اوریدونکو په پښتنو کې وای فکر کوم
او بالکل دو پختن ما ځان سره وساتلی او زه فکر کوم بل پختن می په وخت کې زه نو مختصر لیکلی زه په خدمت یم یو پختن د ماشومانو په اړوند و ته یو ماشوم که دو ماشومان د اروپون له نظره دواړه مهمه نه دي یعنی که یو ماشومی که دو ماشومی شمیره مهمه نه ده مهمه دا ده ته مور پلار څه ډول چلند ورسره کوي څه ډول یې تربیه کوي څه ډول یې روزي دا ډېره مهمه ده یو ماشوم به د یوازیتوب احساس کوي زیات تمرکز او فشار به په اول ماشوم یا په یو ماشوم وي خو که دوی ټولنیز مسایل به پکې خوندي یو له بله به یو څه زده کوي سره خو په عین حال کې به حسادت وي شخړې به وي نورې قصې به وي ډېر یو ماشوم معمولا ډېر نازدانه وي ډېر نازولی وي او ټولنیز مهارتونه معمولا لکېږي او دو ماشومان بیا ډېره پالنه غواړي دا 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 کیسې شته په دې دواړو کې او هغه دوست ویویلې چې په لویه کورنۍ کې برکت وي یو مورد زه ټولو دوستانو نه غواړم یا په اصطلاح ووایم چې دغه ځینې اصطلاحات او ځینې لغتونه ځینې کلمې چې موږ یادوو یا یې بحث پرې کوو د دوی اصلي معنا څه وي مثلا زموږ په ټولنه کې برکت څه ته وایي برکت له علمي اړخه یا له دیني اړخه یا له اصطلاحي اړخه یا والی ته وایي یا وایم چې همکاري ته وایي درناوي ته وایي ګډ فکر ته وایي او زغم او حوصلې ته وایي اوس که دغه برکت دغه ته وایو چې دا ما یاد کړل اوس د خپل دوستان ما ته جواب راکړي چې دغه موارد یعنی یووالی همکاری درناوی زغم او حوصله په ګډ کور کې ډیره ده په غټه کورنۍ کې ډیره ده که په وړه کورنۍ زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډیرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد یووالی هغه وخت خوندي کیږي د دوه ورونو ترمنځ د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کیږي چې سره بیلي چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي د هر یو حق معلومی د هر یو درناوی معلومی او هر د هر یو مسولیت د مور او پلار په برید هم معلومی همکاری هم هغه وخت شونه ده د هر یو خپل نقش او خپل مسولیت ولري په وکړنه کې درناوی هم هغه وخت کوي ډیری چې هر څو خپل حد او اندازه ولري او خپل بیل کورنۍ هستی کورنۍ ولري بله ګټ فکر م هغه وخت رامنځته کیدای شي چې موږ په ټوله کې خپل اغم بیلی خپل حق او حقوق بیلی خو دې کورنی پایس دی امور پلار او دی خور او دی ورور او دی برارو دی کاکاو دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نور ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې زغم څه وخت ډیریږي، حوصله څه وخت ډیریږي، په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټوي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغو دواړو دوستانو
او یو اوریدون کې زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي چې دلته لوی کورنۍ ډیری دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیری دي که په نورو هیوادونو کې او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کوایم د کورنۍ نظام ډیر شلېدل او په اصلاح شړېدل ده زمال نظر. حتی هغه څېړنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د ارواپوهانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویجوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده، یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویجوال یا انفرادي سوې ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دی خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه. په دغو سیمو کې کورنۍ پاتې ده، او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم. کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتی چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکي به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي، عظیمی صاحب کړه ته وایاست چې په افغانستان کې د کورنیو د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوې ده، د جنگونو له پیل سره پیل شوه، په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچني کېدل شروع شول؟
دا کیسه له خاریتوب سره نه خته، له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت هم بدلیږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د مجاهدینو له جنګونو نه مخکې، د شاهي نظام په ړنګېدو، په دریو څلورو څپو کې هغه سوله، یعنې په دریو څپو کې د اخل تر 15 سلنې پورې څپه راغله، پې بیا بیرته
سلنه. تاسو وایئ مطلب مو دا دی چې 15 سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلې، همدا
یا لکلونه خارونو تراغلی، یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري، ولایتونه خاري بڼه پیدا کړه. د بیلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 35 کلونو هغه د پایله د خار تر جوړ شه، یا مثلا نور خارونه ته جوړ شول، مثلا د بیلګې په ډول د سیمه کې خارونه، مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه، لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان ښار، پروان، دا خارونه سولت
او د کابل هم کابل هم ډیر پراخ شو کنه یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیون نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید
بله او یعنی دا اوس د سی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیون خلک ژوند کوي په کابل کې چې د شپې له خوا به شپږ میلیونه ته رسیدي دا د مانورتي سیاسي جنگونو او یو څو کډوالۍ خلک به تراولېګل افغانستان ته یو څو خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاري سولې زده کړې وکړلې تعلیم پراخته وموندله دغه دې پورې دا دلیل یې نه داده
مننه
او له مالی اړخه هم که تاسو وسنجوي مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو یا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده خو په ټوله کې دبليو ایچ او په دې باور ده پندغه برید چې کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتیا لپاره یعنی دا ذهني سلامتیا یا ذهني وده مثلا یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي ډېر غواړي چې مستقل ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي خوږ ژوند وکړي
بله
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني
مننه یو اوریدونکی بیا هم لرو ګورو چې څوک څوي مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
حمیدالله زابلیم له هلمند نه اړیکنی ولید
زما هم دغه
په دا نظر دغه د جلاکیدن موضوع ده چې مثلا به کورونه کورنۍ سره جلاکیږي دا ډیر ښه موضوع ده په جلاکی ډیر خوندې ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلاسي کپډیر وخت یو وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ته خوند کوي نو زما دا نظر د سیمه مثلا کورنۍ باید غټ کورنۍ باید سره جلا سي لا سره خوشاله سي او سره غټ سي نو نظرونه سره برابر نه وي نو زما په نظر دا تر جلا سي دا ډیر شي
تاسو خپل تجربه څه ده تاسو جلای کله ورونو سره یو ځای یاست
یا زه خپل لورور سره غاډیم مګر خو په جلا کې ډیر خوندې ډیر سړی وسای مثلا یو د خپل باندې انسان نه یار سړی خپل کار کوي بل
په اخر کې سره زبلای صاحب کغواړي البته فقط کغواړي او تاسو یعنی کوم خصوصي مثلا وی غواړي چې خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریکه کړي مېرمنې او یاست چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي یا په وړو کورنۍ کې ژوند وکړي کوم ستونزې دي لطفا راته ویش مې ریچ اوریدونکو هم پوښي
او اوس مثلا د سې حساب زه مثلا شخصي کار کوم شه خو په کور کې غټ خورمه که اوس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي مثلا بل یو کار نه کوي خو زما او دغه فرق نه وسو زه کار کوم مثلا هغه د غي ناسته کار نه کوي او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم از ما د فرق دا سوسی مثلا زما د غټ سره مالي میږي سې دی دونه څونه کار کوي د ورځې زه څونه کار کوم
ډیر زیاته مننه او پښتنه لری د خبرونې لمیلما ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو پښتنه مننه خبرونې ته راغلاست ځان معرفي کوي لطفا د ژوند رنگونه پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو ته سلام او ملمتو سلام کوم او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم لاله لیوانم د علمون ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکدر سره وسلامه
لیوانه صاحب خبرونه ته خره غلاست مهرباني نظر لری ک پښتنه
قربان دي سمو بس خوشاله اوسې خدای دې مان قبول ک ډیر شایسته موضوع مو راوړې دا انتخاب کړم د از ما خپل ډیر در سره خوشاله سواله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم زه به داس یو لنډه تجربه او دا ډېر پرسید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ته شکر دی مسلمانانو دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داس یو مسلې راځي مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زه یم پر ځکه مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی ومنه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به خبره ورته وکړه لدی ورونه ته بمول چې تاسو اس مکه وی داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې به پی سی غټل هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته دته نه مصرفول نو دی اخیرا یعنی زه خپل دان یوازې زب ستړی و منه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړی ما دغه سی ژوند د طریقه زما خپل په حساب نه د خوشنه نو بل اخیرا یعنی په خو به مو د ګورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داسې یو طریقه وته د ګډ ویش کې د ګورونو یا زموږ خپل خپل په مابین کې هغه د ګورونو سره په خوانی ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه دغه شل فیصده بد را سره تلل خو اوس چې په ویش دیني تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دغه وست سل پیسه د پرزما په کول کې یعنی سل پیسه د پرزه پر ګرانې منه کني پی سی ام ځان ته ګټه مډوډي هم ځان ته خورم هر څه کوم دده هم هغه سي ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند نو بزما په فکر سره تر ډیری اندازي پرزما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش
لاله لیوانای ک لمړی د هم راته وای اصلت فن چې تاسو پلار او مور سره بیل کړی ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړی
نه پلار مو خو هیڅ کله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کتم چې هر څونی ظالم اولاد یې په هغه هم اصطلاح باندې کڅه هغه زموږ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کتم کافرې وایي د خپل مور پلار نه زړه کېږي نه چې یعنې ځینې جلاس یا بده نه ده پر پیرزو خو په جلاوالي کې کېدای شي چې یو ورور یو نوکوی لږ ضعیف وي نه یعنې مثال په ډول اقتصاد یې ضعیف وي بیا د مور پلار هم زړه په خوږېږي خو د ورونو هم زړه په خوږېږي خو مقصد مور پلار نه یې سره جدا کړي خو مثال په ډول دغسې یو نوکوی لږ دا د ورونو څه ناڅه هغه چې سر نه ګرځي په یو کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوښه یعنی زه د ورونو تقریبا که مشر نه یم خو دوهم ورور یم بیا هم ورته مشر یم نه یعنی زما د دوی هغه کړنې نه خوښېدلې چې مثال په ډول دوی کولې که څه م کور ته مشکلات وه او که څه د باندې مشکلات ونه دا کلیوالي ژوند دی یا هر کم چې نو نه
یعنی ستاسو په غوښتنه سره بیل سولی
بیا کله چې بالکل زما په غوښتنه سره بیل سو
مننه ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام دی
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار يم لپکه
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خره غلست
مننه کور وده
نو د خبرونې په مسله باندې څه پوښتنه لرئ که نظر لرئ خاکسر صاحب فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره په هر صورت عظیمي صاحب مهرباني وکئ پوښتنې مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکئ
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پختنه نوې سمات متوجي سي اما په ټوله کې تفسيري وي زه غواړم یو تفسیر د عقل راون غواړم چې زه دا غواړم وایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیز کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختي متاثر زغمي لکه دغه دوه درې ورنو ته وزغملې
یو بالکل
یو تاسو نه پراته لشکره له دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستي کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو ستوایله پله پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونه ځانګړې کړې وې او په هستي کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و تاسو بیا دي تکل سبې څو څو شپې وړاندې له ننګرهار نه دوه زنګ والے و
بالکل و ماشال له ننګرهار زنګ والے و
ما تقریبا و کاله مخکې کښ په کاله مخکې په ننګرهار کې دی و سیمیزه کچه دی و نړیواله موسیقي کارکون کو ته ورکشاپ سیمینار درلوده البته په یو تکاوی کې موږ سیمینار درلوده او دا تکاوی د سوا دغه پیسلا اول است تالار د سوا چې په شاو خاص موږ کوټی وي او مخامخ په دې تکاو کې یو تشناب او ما دا بحث هم د تصادف راغی نه په دور شاو کوم ځای راغی چې د لیزو کورنۍ کې وړي او ما ویل چې کورنۍ باید وړي دا ډیرو خلکو هلته مخالفت وکړي رو ښځینه وو همکارانو نارینه وو ما ورته ویلې خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی وایي هغه څنګه ما تاسو یو څو شېبې فکر وکړئ چې دغه کور ده دغه زموږ کور ده دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي ځوانان ورونه دي او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي د حمام مسله راځي د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز دغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي هم نسته د حمام مسله هم ده اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ تقریبا یو 50-60 کسانو نارینه او ښځینه یو هم ماته جواب را نسوی کوي
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو ټول هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بېوزلي دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعا د تطبیق ساحه لري یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده البته له عاطفي او احساسي نظر هم میندې لکه څنګه چې مخکې واوریدونکي ویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي دا ما په خپله سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري په نور دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي ځایونه ورته ځانګړي کړی دي مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا چون لونې بل کور ته ځي د زمنو لخوا ساتل کیږي دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته دې ته څه فکر کوي تاسو دغه یعنی دا خو هم یو حل لاره غواړي
بله بله پرته له شکه اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت د سکتور کې غم وخوړل شي یعنی داسې کورنۍ هم شته داسې نارینه او ښځینه هم شته ته اولاد نه لري خو زړبودی ته رسیدي د سې کورنۍ هم ساتې مېرمنې مری خاوند پاتې کیږي هیڅ حکم نه لري د سې کسان هم ساتې مجرد پاتې کیږي څوک نه لري د چا په وګو په اصطلاح بارسي
حتی دا هم د سې کورنۍ هم لرو د سې میندې پلرونه هم لرو عظیمی صاحب چې زمونو یې له کورونو یې ستلې دي په مختلفو دلایلو
بله بله پراتل شک د دې داوس په کابل کې د سيناريو او خزینه ستا چې په زړبودۍ تر رسیدلې دي ډیر عمرونه لري او غدایي کوي بيوزدي په سړکو باندې ناشتي او غدایي کوي کله چې ته په یو ټلویزیون کې په رادیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو خزو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي باید ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي دا اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دا غسې ده خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سره ته بیا یو غړی پکې هغه به غربي او اروپאי دود نه دا دوی په ننګ باندې غیز نه کوي په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسولیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي ځکه چې له شریع اړخه د اولادونو اخلاقی مسولیت ده د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقی مسولیت ده یعنی له دینی اړخه ډیر مسولیت نه لري له ټولنیز اړخه هم نه لري له ای څارخې نه لري اولادونه د مور پلار مسولیت اما اخلاقی اړخ لري اخلاقی اړخ لري او واسي مسولیت دولت ورګرځي دولت کار کوي دا دولت ژوند کوي دولت وظیفه اجرا کوي او دولت مسولیت لري او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خړلو لپاره د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسولیت په خاطر چې د دولت دنده ده باید دوی لپاره غم وخوري اره کمې چې خوري په اولادو باندې خوري په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري د شلتر په نامه خوري د امن د خونو په نامه خوري په هر رقم چې خوري مرستون ورته جوړي هر څه چې پکې د دولت مسولیت ده یو په دویم قدم کې هغه ورته زنګ واه ته موږ وستو خو موږ ورونه کبیر خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي مور پلار باید په ډاک پاتې نسی مجرد ورور باید په ډاک پاتې نسی موږ شپه ګورونه یو څلور ورونه یو یو ورور مجرد ده راځي چې ټول انداز وکړو د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو یا راځي ټول انداز وکړو دغه مور پلار د ډوډۍ نه لري او بنه لري کور نه لري بس ضمانت هغه وکړو ساتنه وکړو په داسې وضعیت کې که یو څوک راجیږي واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده که البته بس یوازې اقتصادي اړخ موږ کومک ورسره کوی شو او دا کومک هم باید مشروطي چې وروره ته د موږ ورورې تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وکړي خپل مشکل باید خپله حل کړي موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو په ګډ کور کې څنګه کېږي په ګډ کور کې پروت یم دا ورور قرار پروت یا نو ځله یو نیم چارسم ورسره وي یو نیم بلاری هم ورسره کوي یو نیم ناوخته د شپې هم راځي ماشومان هم وهي په ښځه هم ظلم کوي په نور ورونو هم ظلم کوي او هغه په اصلاح لکه نوکران کار ورته کوي دغه اړخ باید په دغه شکل حل شي
مننه
بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله د قضاوت مسله د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي یو انګور په ګډ کور کې په هغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسي آرامه ځان احساسي له هر اړخه هغه څه په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسي له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح یعنی موږ پاتې کېږو بالاخره دودیز پاتې کېږو د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه باید ورغول سي که نه باید سالم مسیر کنه باید څلور ته تشویق او په اسلام مسیر ورته پیدا شي کنه کم دې سپاس دي و مې پړې دي اته مې پړې پړې پر کم ټول هیوادونو بدلون پیدا کړي او موږ هم سپاس کیږو بل څه تربیه مساله ده
بله
اولادونه په ډلې ځکه نه کې بوتا سپانه خنه تربیه کیږي
مننه یو اوریدونکو هم لرو البته د خبرونې تر پای ډېر کم دقیقې پاتې دي خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سه نو امید لار نشي لدی خبرونې نه مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروګرام د آزادۍ رادیو
مننه کوم خاکسار يم له پکتیا دوام ځل لپاره
خاکسار ستاسو خبره مخکې خبره مو مخکې قطع شوې مهرباني وکړئ
مننه کور ودان بلتون خو شیدا هر څوک جلا د خپل سر هر څوک کولای شي خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخه نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای دی بده بچو تعلیم برابر کی دای بده کور کرای ورکی دی وبو بل بور کی برق بل بو کی مصارف دلته زخت دی ډیر خلک په کورونو کې سره تنګی می
خبرونه ته وخت مو کم دی خاکسر صاحب کله خپل خبرې لطفا را لاندې کی ک سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست
مننه کور ودان
مننه له خاکسر صاحب نه هم عزیزی صاحب فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په دا پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکړئ چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ یعنی هغه لویه کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي لنډ لنډ ځوابونه که د څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکړئ مهرباني
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کوي د بله مره
نه دا شرحه کوي لطفا لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي
یعنی کله چې تاسو په د یو کس کې ګټي او څه د څټي دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي د هر یوه څلور پنځه اولادونه دي زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي ما ته نه پسنده سته نه د اولادو آینده مې سته کارم کومه خواریم کومه بالاخره ټولې رانه ځي دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره یعنی تر یو کال دوو کلو پورې دې سړي ته داسې یو ذهنیت پیدا کېږي زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه یعنی مزدور یمه او دا د اروپون له نظره برناوت پیدا کوي یعنی سغلی یا کاري ستړیا پیدا کوي
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته، تاسو چې یادوي د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایي. لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې.
آغا کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار لارخه، د پریکړو لارخه، د ازادۍ لارخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنیو کې وخت نا وخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یا نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د ډلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرن ژوند نه خوښي.
او انداز ما د پوښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانۍ نیولې وي، دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول تاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکړي، څه د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کېږي. او له رواني اړخه دبلیو ایچ او په 2020 کال په همدې اړه یوه څېړنه کړې وه، داسې ویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استی دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کسه ژوند کوي، هغو ته معمولا ډپریشن یا ژور خپګان پیدا کېږي.
بله، غواړم په څو پاتې شیبو کې دا هم کوایست چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې ښه ده که په وړو کورنیو کې؟
هغه کورنۍ چې څو هغې یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کېږي، یا جاین فامیلي یا غټې ډلیزې کورنۍ، په هغو کې د پرېکړې وضاحت کمیږي، د مېرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډېر ایران پاتې کېږي، چلچانو اطاعت وکړي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه. نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي. مثلا د یو لورې ښځه درې زامن زېږوي، څلور لورګانې یا پنځه زامن، دا بله مور ته شاله شي، هغه هم زېږون ته کش ورکړي. له هغه اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکې خو غټ کور ده، همځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشومان چې خوي زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زېږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی ازینی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. د خپرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین ازینی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خپرونه کې برخه واخیستله. د خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، او تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادۍ راډیو پاتې خپرونې واورئ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
جانان زما ته ګلو نا جانان زما ته ګلو.